کابل کې د مفشرین دوی بجسوی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې موږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ژر ایستل په نتیجه کې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت باندې څه اغیز راسي یا عواقب به یې. په دې اړه تاسو خپل نظرونه را سره شریکولای سي او له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام اوریز، فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ووایم. سرکیده مهمو خبرونو سرته کې په افغانستان کې د اسرائیلي جنگورو ځواکونو لخوا د ترسره شوی جنگي جنایتونو د اداو ثابتېدل. په د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مرستو شمیر تر 2,500 واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوی جنگي جنایتونو د اداو په اړه د یوې څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوي ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنځشنبه د دې څیړنې د راپور تر خپرېدو دمخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې. دغه څیړنې چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې، پکې 50 پیښې څیړل شوې دي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دې څیړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې چې ډیری یې په روزګان ولایت کې میشت وو، د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کمبل په کانبیرا کې خبریالانو ته وویل چې د 15 استرالیایي ځنګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د 9 کسانو د وژلو د اداو په اړه د 30 قضیو په تړنه کې کره شواهد ترلاسه شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي یوه نوې ځانګړې مفتش ته ورپېژندل سي. د هغه په وینا د تورونو دغو 15 سرتیرو یو شمېرې تر اوسه په پوځ کې خدمت کوي. د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کامبیز قرباني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو له بېلابېلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډلهیز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو 3 ساعته دوام وکړ.
نیروی ما بسیار کم بود، دیگر تنها همه قطع هستند.
د امنیتي ځواکونو شمیر مو کم وو، انتنونه کار نه کوي. هغه ولسوالۍ چې د زړه په وینو مو جوړه کړې وه، له بده مرغه د دښمن لاس ته لوېدلې. د جاشتګ او ورسج قومي خلک لا هم د جنگ په حال کې دي، خو له بده مرغه د هغوی مهمات هم لږ دي.
د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي، خو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه دی ورکړي. نوموړي په خپله د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر رد کړ. تر دې وړاندې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي د امنیت قمندان او د ملي امنیت د مدیر د وژل کېدو خبر ورکړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د هاوان تیره شپه د ګلتپې ولسوالۍ په تلاوکه سیمه کې د طالبانو لخوا توغول شوی دی. د اعلامیه په خبره به وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم ستاو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان په دې پېښه کې ټپیان دي. د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوې بلې اعلامیه کې ویلي چې د هاوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تاوتریخوالی ورځ تر بل ډیر سوی او ډیری ملکیانو قرباني اخلي. اخو د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره یې په کونړ کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د ولی ویان محمد سعید مومن ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون ته روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ناپېژاندو وسلوالو نیولی دی. ښاغلی مومن وویل چې د دغو کسانو سره یو بل کس چې میلمه و د وسلوالو لخوا وژل سوی. د ولایت چارواکو د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره د کونړ له دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړه شویو شمېر پرون چهارشنبه له 2,50,000 واوښت او د 78,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ سو. دا دواړه د دې څرګندې نښې دي چې د کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د نوي شمېرو له مخې د نومبر په 18 1,002 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي چې دا د مې له میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یو حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم دغه کتاب چې لومړنی ټوکې د سې شمې پر اساس خپره شوی اخبار سوی اوباما ویلی پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغه مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلی چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او ښایي د ودې په حال کې د هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
سلامونه. خبرونه تشرغلی له افغانستان د امریکای ځواکونو شر و طلبه د افغان سولې پر بهیر او امنیت څاغې وکړي. د ازری په سپو کې د پروګرام کې چې زحمت شي بر ساسو کوربایم هم دا موضوع څیړو. امریکای چارواکو د سیشن به پروسو ویل چې د امریکا د ولسمشر د لوړې تر مراسمو مخکې چې د جنوري په شلمه بوي 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان باسي. جرمنی او فرانسې روانه اونۍ اندېښنه ښکاره کړه چې د امریکای ځواکونو شر و طلبه له افغانستان ستونزې پیدا کړي. د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ وویل چې موږ له سخت پریکړې سره مخامخ یو. موږ له نږدې 60 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او ناتو نه غواړي چې هلته نور پاتې شي، خو په ورته وخت کې به ژر وتل یا له وار له مخه شرطه پرته وتل ډېر ګران پرېوسي. ستولتنبرګ وویل د افغانستان خطر به یو ځل بیا دې ته زمینه برابره کړي چې نړیوال ترهګر زموږ پر هیوادو بریدونه تنظیم کړي. ستولتنبرګ بیا وویل داعش شایي هغه تروریستي خلافت چې په سوریا او عراق کې مات شوی په افغانستان کې بیا جوړ کړي. د امریکا د نن هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو له ژر وتلو سره مخالفتونه شوي دي. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میت مکانل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو د پریکړې خبرداری ورکړ. د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د سنا غونډې ته وویل
زموږ د ځواکونو ایستل به طالبان وهڅوي، په ځانګړي ډول د دوی وژونکې حقاني ډله، او افغان میرمنې او نجونې به یو ځل بیا له هغې تجربې سره مخامخ کړي چې دوی په نویمه لسیزه کې لرلې.
ښاغلی مکانل زیاته کړه د پوځیانو د شمېر ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او دا به د شریکانو یوازې پرېښودل وګڼل شي. اوس چې امریکا د خپلو پوځیانو شمېر په راتلونکو دوو میاشتو کې له 2,500 ته کموي، د افغانستان پر امنیت او سولې بهیر به یې اغېز څوي. دلته دا موضوع له میلمنو سره څېړو. میلمانه مودي شینکی کړوخیل د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو کتونکی ودیر صافی او د پانتون استاد نور میلمانه چې په خبرونه کې را سره ورسته ملګری کې چې هغه به هم د چکله ل ټلیفون یې وصل شو تاسو ته معرفي کړو. لمړی براشم استاد صاحب ته صافی صاحب ستاسو په باور د دې امریکا د ځواکونو وتل به د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت څه تاثیر وکړي؟ پلان ډول څه بله او استاد صاحب تاسو زما ژغوري فکر کوم له دوی سره مو ټلیفوني رابطه ټینګ نه ده. همدا پښتنه بل اغلی کډوخیل څخه وکړم، تاسو په باور د امریکایي ځواکونو شر وتل د افغانستان د سولې په بهیر او امنیت څه تاثیر کولای شي؟
سلامونه د پروګرام ټول کنټینوالو ته بټوایم چې د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل دا په د افغانستان د سول په پروژه په امنیت باندې په منطقه باندې افرا منطقه باندې خپل منفي تاثیرات لري. لومړی دا چې په د افغانستان د سول پروسه باندې څه منفي اغیزه درلودلی شي، تاسو وګورئ چې په د اوسني حالت کې چې طالبان فکر کوي چې دوی د جنگ ګټونکي دي، او په دې وخت کې چې امریکایان ژر تر ژره او غیر مسلانه خروج ولري، د خپل باعث دی کېږي چې دوی د سولې پروسې ته غاړه کېنږدي او فکر کوي چې دوی لا کولی شي جنگ ته شدت ورکړي او د جنگ د لارې نه هغه ټول امتیازات چې دوی غواړي چې پوره یې لاسته راوړي، دوی فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی لاسته راوړلی شي، ځکه چې مورال یې قوي کېږي، جنگ ته شدت ورکول کېږي، او بالاخره په دې کې به لوی انساني تلفات وي، څه ملکي تلفات وي، څه نظامي، او په دویمه چې صرف دلته به افغانان چې دوام پیدا وکړي. هر څومره چې په مملکت کې جنگ دوام وکړي، هغه بې ثباتي د قانون حاکمیت سوال لاندې وړي، او بدون شک چې د خلکو امنیت د ننګونې سره مخامخ کېږي. خصوصا موږ تاسو لیدې شاهد یو چې حتی ژورنالستان هم د تورستانو د حملې څخه په امان کې پاتې نه شول. یا ما سیاوش موږ د لاس ورکړو، همدارنګه دایي صاحب هم د ازادۍ راډیو خبریالو هغه مو د لاس ورکړو، همدارنګه موږ تاسو ولیدل چې په پانتون باندې حملات دوام پیدا کړ، چسته کې ماینونه فوق العاده زیات شوي، هدفمند تورونه ډېر زیات شوي دي. نو زما پان باندې دا رقم خروج حتی کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو په مورال باندې باندې منفي تاثیر وکړي، وزدیسې په پوره ډاډ باندې مخته ولاړ شي، فکر کوي چې افغانستان یوازې پات کېږي یا دغه ټول هغه منفي تاثیرات، او بالخلاف هغه څو چې مثلا مخالفین دي هغوی به هم عملات شدت ورکوي. و په یاد بساتو چې د امریکان خروج نه تنها د طالبان په مورال باندې تاثیر کوي، بلکې په شو چې په منطقه کې متاسفانه د پاکستان او همدارنګه نور افراطي ډلې چې دي دومره زیاتې دي چې د هر یو منطقوي او بین‌المللي اجنډا ولري، او هغوی مورال هم قوي کېږي، هغوی به هم له دغه عملیاتو د زیاتوالي نه پوره ګټه اخلي، او د شدت حملاتو به ډېر زیات کېږي.
مننه. د پټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شنواری هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. ملالی جان شنواری، د اغلی کډو خیل څرګندونی مو واوریدي، لیکن هڅه هم امریکا د فبروري د تړون لمخې ژمنه کړې ده چې خپل ټول ځواکونه به د می تر میاشتې باسي می هم ډیر لري نه ده. نو تر هغه مخکې که امریکایي ځواکونه افغانستان ووځي، تاثیر به پر افغان سولې او امنیت څه وي؟
سلامونه اونې کې هله تاسو د تاسو د پروګرام غډونوالو ته، همدارنګه د رادیو اوریدونکو ته
مننه.
زه فکر کړم چې زه هم په دې نظر یم چې دوی د کوم هدف د پرانه نه راغلی و، نو هغه خو لا نه ده پوره شوی، او د دوی داسې تک یو غیر مسؤلانه تک دی، او دا به دا وخی چې امریکا ځواکونه د یو نامعلوم هدف د پر راغلی او د یو په یو نامعلوم هدف باندې د افغانستان نه وزي، ځکه وګورو د ترهګرۍ بریدونه، د ترهګرۍ حالت په دنیا کې اته ډیر دغه لوړ تللی دی، او په داسې حالت کې د افغانستان واته به افغانستان کې دننه د جګړې هغه لوړ کاندي، هغه کچه به لوړه کاندي. ستونزه به دای چې منګه د سولې پروسه باید نتیجې ته رسیدلې وای چې بیا د امریکایي ځواکونه په وتو باندې شروع کړي وای. اما متاسفانه چې د زنه پویګم چې خاغلی خلیلزاد چې کومه پروسه مخته بوتله، دغه نتیجه داسې شو چې جګړه ډیره شدت پیدا کړه په افغانستان کې، او امریکایي ځواکونه په وتو شي. نو دا د افغانانو لپاره
او بخشي ملالی جان شینواری، د امریکایي ځواکونو د وتلو سلسله خو سرلوسه نه ده شروع شوې، خو د فبروري په روسیو کې چې له طالبانو سره په داوی کې دوی کوم تړون لاسلیک کول، هغه وروسته ورو امریکایي ځواکونه خپل شمیر کم کړ، او په تړون کې د دې ذکر شوی دی چې تر مې میاشتې پورې به ټول بس.
ما تاسو ویل چې د دې په ځای چې په افغانستان کې په یو اوربند باندې ټینګار شوی وای که بیا دوی وته هم افغانانو به په دې پروسه کې توان سره نه مخامخ خصوصا عام وګړي خصوصا عام افغانان چې په جګړه کې ښکیل نه دي ملکی کسان دي دا غوی د وژل کېدو د شهید کېدو کچه تاسو نن سبا وګوري چې څومره حالت ته رسیدلې ده اصلا یعنی په خپل باندې زه بیا د سولې په پروسه باندې شکمنه کېږم چې آیا دا د جګړې د دوهم پړاو ته د داخلېدو پروسه وه او که واقعا د افغانانو لپاره د سولې پروسه وه شاید امریکایانو د پاره بدا د سولې پروسه ویل کیږي ځکه چې دوی به خپل کورو ته ځي اول ته به په آرام ژوند کاندي ولې دلته به چې هغه جګړه چې پیل کړې ده هغه به نیمګړې پرېږدي او هغه به په هغې کې به افغانان چې دواړه خواوې به افغانان وي هغه به په شدت سره یو بل سره جنګېږي او زه د دې نه هم ویره لرم چې دا مونږ د نویم کلونو جګړې ته بېرته ستانه نه شو په داسې یو حالت کې
په همدې
د ټرمپ د په څو ورځو کې د تعدی باندې ځینې کړنو افغانان اندېښمن کړي.
مننه استاد ودیر سپای هم بیرته په خبرونه کې را سره ملګری شو. استاد سپای کوم خبرونه تر اوسه پورې اورېدلې وي؟ ټلیفون خو مقطع شوی و. همدغه د امریکایي ځواکونو ژر وتل د افغانستان پر سولې او د افغانستان د امنیت باندې څه تاثیر کولی شي؟ په لنډو لطفا
او ډیر مهرباني ستاسو د پښتنې نه وروسته د سلام او احترام نه پښتا ملمانو تم او درنو اوریدونکو ته دا چې وایم چې که امریکایانو هغه پروسه د سولې چې د طالبانو سره شروع کړې ده دا په یو منطقي او منظم صورت سره تلفیق ورنکړي د کابل کې افغانستان کې داخلي دارونه حکومت سره او بل اخره د افغانستان د خلکو سره چې هم جنگیالي دوی ومني او دوی جنگیالي ومني او نورمال ځوان خپل ادامه ورکړي او آئنده نظام هم په خپله خوښه هماغه څه که اصلاحات پکې لازم وه او که مخکې دي وو مخکې بوځي او صرف مجهول صورت سره خارجي عسکر وتل او دا رسالت چاته د امنیت نه سپارل او د امنیت نه مطمئن نه اوسېدل دا به یو لوی ناورین افغانستان کې داخلي جنگو بیا پیل کړي ولې چې وسلې ټولې شوې نه دي شخصي ګروپونه وجود لري افغاني تنظیمونه وسلې لري دا اوسه پورې هم هر ډول غیر قانوني اعمال ترسره کیږي په ټول وطن کې هغه وخت به دا امنیت دومره خراب شي داخلی حکومت باید کنټرولولو نه عاجز وي نو په دې لحاظ ضرورت بدون د نتیجې اخیستلو نه بدون د بینالمللي توافقو تضمین نه بدون د ګاونډیو د تضمینو نه نو دا ټول دا څوک چې بدې سترګې د افغانستان خواته لري هغه ورته رڼا کوي او افغانستان کې به وضعیت نورمال په دې ډول حتی چې دا اوس پاتې ځای پاتې نه شي.
مننه استاد. اخلي کړوخیل بیرته که همدې موضوع ته راشو چې ستاسو نظر هم دا و د ملالی جان شینواری او د استاد ساپی هم چې ژر وتل د امریکایي ځواکونو پر امنیت او منفي تاثیر کوي، لیکن که چېرته د سولې پر بهیر باندې منفي تاثیر کوي یا مثبت تاثیر کوي، نړیوال به تر کله پورې به د افغانانو لپاره سوله راولي؟ آیا په خپل افغانان باید څه ونه کړي؟
بل جو شوی چې د افغانستان د سولې موضوع نه تنها چې د افغانستان لپاره ګټه ده، د منطقې لپاره همدارنګه فره منطقې او بینالمللي ټولنې لپاره دې تاثیرات مستقیم شته دی، ځکه چې که هر څو په افغانستان کې نامنه وي، د قانون حاکمیت ضعیفه وي، دا پوهشي چې نه تنها چې طالبان بلکې هغه ټول هغه مسله ډلې چې هغه مختلفې اجنډاوې لري څنګه ما شروع کې وویلې هغوی له همدغه وضعیت نه استفاده کوي او دنیا لپاره مشکل جوړوي. په دې خاطر د افغانستان سوله صرف د افغانانو ګټه نشته دی، بلکې د منطقې او د فره منطقې ګټه په دې کې نغښتې ده. په همدې خاطر دا ډېره اړینه ده چې یو ځل بیا د افغانستان ځمکه د بینالمللي تورستانو د پیسې کنټرول لاندې راشي او دا به ټول دنیا لپاره دوباره یو لوی ګواښ جوړ شي. نو مهمه دا به چې په امریکایان باید چې بلاخره افغانستان څخه وځي، لکه د هغوی د سیاسي او یا اقتصادي یا نظامي هر ډول فشار چې وو په منطقې باندې ډېر مهمه و، چې پاکستان ته ورته وایي چې نور هر اجنډا چې یا هر مشکل چې تاسو افغانستان سره لرئ تر نور نشي کولای چې مثلا توریستي ډلې وروزي او د منطقې امنیت په خطر کې واچوي. نن تاسو وګورئ چې د کشمیر لپاره دوی همدغه ډلې روزي او هلته جنګوي د هند وضعیت خرابولو لپاره، او په عین شکل باندې دوی د افغانستان په وړاندې دا ډلې تپله کاروي. نو افغانان خو باید چې سوله وکړي، ځکه چې د افغانستان ثبات ټول مهمه ده. که دا افغان حکومت وي او کمدارنګه طالبان دي، باید بالاخره چې افغانستان باندې باید زور وخوږوي، ځکه چې ما لومړی وویلې چې دلته فقط افغان کشي دوام لري. طالب هم افغان دی، زمانگی تو آپ کنم افغان دی، ملکی خلق هم افغان دی، دلتا پاکستانی نمبری، او نه ایرانی نمبری، او نه بزر بری، او دیکھا مگا کسان که دیشن چینی بحرانیان توریستان چی پا منطقه که بری اگوی شده، اینه که دیشن پرجیز کم فیصدی بانده تلفات ولدی، لکه مهم داده چه منگا تلفات لازف کهو، چه منگا سارا کنه وی جاری گی، چه منگا پلون خرابی گی، چه منگا خواندوی تا ورا چوال که گی، چه منگا بسلاغا وختن ملي شخصیتونه وشل کېږي. د دې خاطر افغانان د بلخره ټول نخواله د مذاکرات لارې حل کې نه د جنگ لپاره، او امیدوار یم چې طالبان همدغه پختګي وخېږي او د خپل سیاسي راتلونکي د ساتلو لپاره باید یو څه اقدام وکړي. که دې فکر کوي چې مثلا حکومت لاس راوړي، نه د حکومت لاس راوړي د ساتنه باندې مشکل لري، افغان ولس نن مختلف ولس دی.
مننه ملل جان شنوار، لتا صبح هم یو پښتنه وکم بیا باورې دن کو ته مخ کړو. د افغانستان حکومت باید څه وکړي که امریکایان وایي چې خپل ځواکونه باسو؟ د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې امریکایان قانع کړي چې خپل ځواکونه شرونه بس؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت غوښتنه باید د ملي اردو د تقوی خبره وسی، ځکه منګه باید رښتیا تر اخره پورې په امریکایي ځواکونو یا په بهرنیانو تکیه نه وسو. ولستون د چده ستونزه دا ده چې کله چې دوی وزي، دوی خپل ټول تاسیسات د منځه وړي او خپل ټول وسایل د ځان سره وړي، او یا حتی پاکستان ته سپاري، او افغانانو ته کوم ځواک چې باید پیاوړی شي هغې ته نه سپاري. دا هم یوه تر ټولو بده دغه ده خبره ده د افغان ځواکونو دپاره. او بله خبره دا چې کومو ځواکونو ته چې موږ په دې دومره کلونو کې ضرورت لرله، او زموږ ټینګار و چې باید موږ مثلا هوایي ځواکونه پیاوړي شي، په د هغې دپاره موږ سره بهرنیانو مرسته نه کړه، بلکې بیا خپل افغانانو هڅه وکړه چې د خپل هوایي ځواکونه یو څه پیاوړي کړي. البته ستونزه څه شي کېده؟ ستونزه دا ده چې امریکا هر کله چې افغانستان سره مرسته کاندي، د پاکستان په فرمایش بیا ځینو مسایلو کې مرسته کوي، ځینو کې نه، ځکه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ملي اردو یا ځواکمنه ملي اردو وسي. نو زه غواړم چې یو خبره شي تاسو د شینکې کړو خیل خور ته وویل چې نو باید خپل د افغانان باید سوله وکړي. زه هم په همدې فکر یم، ولې کاشکې چې دغه پروسه د افغانانو تاریخ وي چې خپل منځي سولې ته رسیدلی وي. زه فکر کړم چې په قصد ونه غوښتل شو چې د طالب سره په مخامخ په هماغه اولو خبرو کې افغان لوری هم ناست، د دولت لوری هم ناست. نو اوله پریکړه د طالب سره وشوه، او هغه بیا اوس په جبري توګه په داسې په دولت منل کېږي چې بس ته به اوس دې پریکړې ته چې زموږ او د طالب ترمنځ شوې ده دې ته باید غاړه ږدي. طبعاً چې دا په خپله باندې د سولې پروسه ټکنۍ کوي او د اندېښنو زمینه برابروي.
مننه له یوې خبرتیا وروسته د اوریدونکو ټلیفونونه اخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ 0909 203 1540، بله شمیره د 0908 225 555، نړیواله شمیره مو د 0042022112401. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل به د افغان سولې پر بهیر او امنیت څه اغېز وکړي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12/14 په ټول افغانستان کې اوري.
دا ازادي په څپو کې د پروګرام ته تاسو د سکایپ لارې هم کولای شئ چې زنګ ووهئ او په خبرونه کې ګډون وکړئ. اوریدونکو پلان کړئ سره دې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني، تاسو پلان کې اوسئ. بله مهربانی خبری کوي تاسو پلان کیست د ټلیفون قطر د بل اوریدونکو ټلیفون پر واخلو مهرباني وکي اسره په سپو کې پروګرام دی تاسو پلان کیست مهربانی
ما نظر دا چې افغانان خو وطن ډېر دردېدلي او کړېدلي خلک دي خو د مېرمنو د نظریات شته بالکل بالکل فیصده مخالف یم ځکه چې امریکا په دې شلو کالونو کښې افغانستان ته څه خوشحالي در ولیده څه امنیت دا شل کاله چې امریکایان په زرګونه نه بلکې په لسګونه زره په افغانستان کښې وو د دې چا څه خیر ولیده که دوی د خیر پیغام دوی افغانانو ته لري یا څه د خیر تمه د دوی نه کېدای شي زر خارجي ځواکونه د افغانستان نه ووځي دومره به زر په افغانستان کښې امن را شي سوله او بین الافغاني چې دواړه طرف ته افغانان وژل کېږي دا به ختم شي دا اور اصلا هم دوی ګرم کړی دی او دوی افغانستان ته راوړی دی
نورو ټولو
حکومتونو کښې دومره بدبختي د افغانانو برخه نه وه لکه د امریکا په دې شل کلنه دوره کښې السلام علیکم
مننه ستاسو پوښتنه به وروسته له میلمنو څخه وکړم بل اوریدونکي ته مخه کوو اسره په څپو کې پروګرام دی د ټلیفون یوه شمېره مو فعاله ده درې شمېرو کې میلمانه دي نو ځکه که ځینې اوریدونکي زنګ وهي او ټلیفون مصروف ښکاره کوي له دوی بخښنه غواړم مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست بلې وعلیکم السلام
جوړې په خیر
سلامت خپله پوښتنه کوي
السلام علیکم اورې زما آواز
ستاسو آواز اورم تاسو خپله پوښتنه وکړئ
زما دغه پوښتنو ته د پوښتنه ده د محترمو میلمنو څخه چې د امریکایي ځواکونه چې دي دا خو زموږ څه خدای نه د توکال په اله باندې ده چې مونږ توکال په اله باندې انشاءالله هر څه به سم شي نو بله دویمه دغه خبره ده چې اساسي کې وایي چې بدلون دی راغی اساسي کانون خو څه دی قرآن آیات نه ده چې
د اساسي قانون موضوع مو په دې پروګرام کې نه ده موضوع د خارجي قواو وتل دي یعنی تاسو دا وایستئ چې بهرني قواوې امریکایي قواوې ژر له افغانستانه ووځي د افغانانو په خیر ده او که دا په زیان
انشاءالله انشاءالله العزیز د خدای په فضل سره به هیڅ مشکل به نه وي دی چې لاړ شي انشاءالله افغانان دي هغه یې خوا افغانان دي دی خوا افغانان دي انشاءالله د خدای په فضل سره سوله به راځي
مننه یو بل اوریدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی او تاسو په لاین کې یاست مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي بلې تاسو په لاین کې یاست بلې مهرباني
وکړئ
السلام علیکم مننه سلامت مهرباني وکړئ
کور مودن ازادي راډیو ټول کو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بعد له سلامه راځم موضوع ته د امریکایانو وتل افغانانو ته بالخصوص د افغانستان خلکو ته ډېر ښه دي ځکه د افغانستان خلک به په دې باندې باوري شي او هغې نه به خپله تمه توقع چې وسط لري ته به بېخي پرې شي او د وطن د آبادۍ خیال به وکړي د وطن د آبادۍ فکر به ورسره پیدا شي نو دا چې اوس موږ ټول تکیه په امریکایانو باندې کوو موږ به د سوچ کوو دا فکر کې اوسو چې موږ به امریکایان به موږ ته وطن جوړوي خو نه داسې تقریبا دا شل کاله دلته د امریکایانو وشولو خو اوسه پورې هېڅ داسې یو تغییر نه دی راغلی په افغانستان کښې خو راغلی مې هغه محدود دي نو داسې یو خاص دغه نه دی راغلی په افغانستان کښې چې افغانستان خلک دې خوشحاله شي او دوی داسې فکر وکړي چې امریکایان په افغانستان کښې ډېر ښه کارونه ترسره کړي دي په نظامي برخه کښې یوه خبره باید وکړم چې نظامیان به په دې باندې ښه متکي شي چې یاره امریکایان زمونږ سره هېڅ کومه مرسته نه کوي کوم دغه مونږ سره نه کوي نو وزه پورې دا څوک واضحولی شي څوک یې ثابتولی شي چې یاره امریکایانو د افغانانو سره ډېرې زیاتې مرستې کړي دي بالخصوص په نظامي برخه کښې هېڅ څوک یې نه شي ثابتولی خو کړي هم هغه
دې لپاره کړی دي چې نمایښ دی یوازې نمایشي کارونه کوي نور داسې کار نه در سره کړی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې تمام
شي. یو بل اوریدونکی د سکایپ له لارې اسدالله صاحب ملګری شوی دی، د دوی نظر به هم واخلو بیا به میلمنو ته ورشم. مهرباني وکړئ صاحب.
سلام ادب احترامات جناب ساروان سر تاسو ته ګران میلمنو ته خاص ځانګړي سلامونه او د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلام.
وعلیکم السلام. زه شیبر یم په خبرونه کې. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
شیبر صاحب محترم، یو وړاندوینه لرم بل پوښتنه لرم. پوښتنه مې لومړی قدم کې د میلمنو نه دغه ده شیبر صاحب، چې تر څو د امریکایان د موږ د وطن نه وځي نو موږ دغه میلمنو نه پوښتنه دا ده چې اردوی څومره دی پیاوړه کړي چې تر څو د افغانستان د خدمت لپاره کار وکړي، او دغه پولیس محلي دارنګ نور پولیس د دې نه موږ غوښتنه دا ده چې دوی څومره کار دی ته کړی ده چې دوی خپل وطن ساتلی شي او کنه شي ساتلی. دغه پښتنه او وړاندوینه مې دغه ده شیبر صاحب، چې تر څو امریکایان دغه وطن کې موږ ژړولي یو دردولي یو. ګور امریکایانو نور وطنونه ښه ښایسته جوړ کړي، په کوم ځای کې اوسېدلي هغه ځایونه ښه پیاوړي ښه صحیح جوړ کړي. په افغانستان کې چې اوسېدلي دوی یوازې د ورانی نه بل شی نه ده کړی. موږ ژړولي موږ کړولي زیاتره یتیمان پیدا کړي شیبر
پروگرام دی. د پروگرام موضوع مو له افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل دي چې پر افغان سولې او امنیت په تاثیر وکړي. استاد صاحب، که چېرته لومړی تاسو ته راشو، د اوریدونکو اکثر نظر به تاسو اوریدلی وي چې دوی خو وایي چې امریکایي ځواکونه د ژر ووځي، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
مهرباني، خبره خدا ده چې اصلا زه په دې خوښ نه وم شخصا چې امریکایي عسکر زمون خاورې ته راننه ووځي او یو نظام له منځه یوسي او بیا دغه حالات منځته راوړي چې اوس په څه ډول غواړي چې ووځي. نو که افغانان ټول یو لاس وي، ټول یو فکر وي، اجتماع د ملي وجود ولري، زه هم خوشحاله یم چې څلوري ساعتو کې د امریکایي عسکر ووځي. موږ پوښو، امنیت هم پوښو، کور هم پوښو، وطن هم پوښو، آبادول پوښول. ما پروبلم دا ده چې همغه حکومتونه چې امریکایانو په خوښه هم تاسیس شوي دلته پس له اساسي قانون نه په افغانستان کې دوی په خپلو منځو کې په قدرت جنگ دی. تر اوسه یو روښانفکرانو د افغانستان کې، سیاسینو د افغانستان کې، همغه مجاهدینو د سابقه د افغانستان کې، یو ملي اجماع د وطلو د خارجیانو دپاره او د وطن د ساتلو دپاره وجود نه لري او پیدا شوی نه ده. زه د دې نه هیرېږم چې که امریکایان ووځي او دې نه مطمئن نه وي چې نه دي مطمئن چې افغانان سره یو لاس دي، دوی کار کوي که نه کوي، نو دا مصیبت راوړونکی دی افغانستان ته. او که دا دی چې افغانان یو وي او یو وایي خارجي نه غوښتلی د لومړۍ ورځې نه، بیا نو صحیح وو چې که هر وخت ووځي ودېځي افغانان به خپل وطن خپلو کې جوړوي، خپلو کې به سره نه وایي. دغه شی متیقن نه دی چې دوی به خپل وطن خپل جوړ کی او کبیا به په قدرت سره جګړو ته شروع.
مننه. په همدې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر هم واخلم. تاسو اوریدونکو ته څه وایل غواړئ؟ څه تاسو مخکې ویل چې امریکایي قوی باید ژر ونه اوسي او دوی وایي چې ودی اوسي.
خبره دا ده چې موږ هم نه غواړو چې دایمي دلته اوسېږي، لکه مسؤلانه خروج باید ولري. مسؤلانه خروج په دا باندې چې البته مطمئنه سوی چې نور پاکستان نه تنها چې طالبان اکمالوي تجهیزوي او لارو ته برابري، حتی فشار پرې راوړي ستاسو په جنګ ته ده. بل داسې دومره توریستي ډلې چې جوړې شوي دي دا چکه ځانبخت کوي، چې وارتن منطقه باندې بهکې چې نور افغانستان جنگ ته لمن نه وهي. نن داعش په افغان باندې نه کوي، بې رحمانه انسانان وژني، ملکي کسان وژني. تاسو ګورئ چې په محدوده حمله وکړه، په ودونو باندې حمله باندې وشول، جنازو کې حمله وشوله، په تعلیمي مراکزو کې حمله وشوله. دغه ټول هغه مسایل دي. دا نه خو ډېر څه موږ ته هغه نه ده کړی، بل موږ توقع کوو چې امریکا راشي زموږ وطن خپله وران نه کړو. موږ خو جوړ نه کړو، موږ په خپله وران نه وو. دا مکاتب څوک وران نه وي. دا مخکې ورځې ته هغه سړک چې دغه دوه ځلې واخیسته او هغه هغې پسې راوستی دی چې سړک شکوي، دا تقریبا 800 متر چې وشکولو د پسا قلبه یې کړ د خپل سرت د کوم جرم چې دغه د سره کړی وو ولا افغان د خپل عقلانیت نه درس ویل چې دغه شتمنۍ د بلی شتمنۍ به عقل بشته تقریبا کی اګه سره ګناه چې د سور باندې جهاد کوي ته باید پوه شي چې په پاکستان کې د حقانی مدرسې مشه چې اوس سمیع الحق زوی د عبدالحق نیمي کې څه بدبخته هغه وایي چې په افغانستان کې جنگ را واده دی هغه مثلا وایي دغه پلاویان وایي د سمیع الحق پلاویان چې سمیع الحق چې اوس چې موږ انتقام په افغانستان کې واخیسته د خدای لپاره دا تر سوپر افغان نه هوښیاریږي دا زموږ حق دی چې څنګه چې موږ نه کارو یعنی چې سمیع الحق خپل یو خاین او اسلام باندې اسای پلاس باندې تجارت وکړ په افغانستان کې وژنه مشروع وګڼه له از راځي خل دې ته تشویق کړي چې افغانستان ورکې وخت په پاکستان کې حق نه کوي چې اسلامي قوانين نشته دي افغانستان کې اسلامي قوانين نافذ دي نو هر وخت چې افغان خپل عقلانيت ورسېږي یو دوم دا چې پاکستان باندې باندې قانون چې نو توریستي د افغانستان ته نه لګي د امریکایان وځي ځکه چې د امریکایان شتون هم دی د ایران لپاره د سترګو ازغیده او د پاکستان لپاره د سترګو ازغیده باوجود چې پاکستان ټول اکملات د امریکا ورته لپاره کوي لکه په شش شهر دغه ساتي دوی ته تشویق چې لاس په افغانستان کې تاسو خلک وښنی ته وڅای چې افغانان چې په امغه حکومت لاندې ادارې له دښمن کې دوی وښنه هم راوته هغه مسئولین باندې چې حمله وشو به رحمانه وځو شول دا کوم جهادو د دې خاطر افغانان به هر خبر چې د خپل خبره مسئولیت واخلي پاکستان خپل اهداف لري دا جهاد تر هغه وخت خپل عادتونه ونرسيږي مختلفه بهاني پیدا کوي په افغانستان کې افغان ورژنه او افغان څورانه ولا به مشهور دي
مننه ملل جن شنوارې د کډوخیل اغلی کډوخیل سرګندونی مو هم واورې دي او د خبرونه په پیل کې په مقدمه کې ماده ناتو د سرمنشي سلطان بر سرګندونو ته اشاره وکړه هغه وایي چې ک امریکایي ځواکونه شر له افغانستان ووسی باید مشروط ووسی شرطونه وړاندې کړي ستاسو په باور د افغانستان د حکومت شرطونه به څه وي که چرته امریکایان ورسره سلا مشوره کوي چې ځواکونه باسو دوی به کوم شرطونه ترې وغواړي
زما په نظر اول باید د پرګاونډي هیوادونو باندې خصوصا په ایران او په پاکستان باندې باید فشار راولي چې د طالبانو تر شا ونګري او حمایت یې نه کاندي چې دا کار په دغه ورځو کې د حد نه زیات شوی دی همدا اوس طالبانو سره داسې وسلې دي چې مثلا لس کاله وړاندې اصلا تصور هم نه کېده دومره قوي نه خویشتونکي وسلې دي چې په داخله د افغانستان د اردو ملي اردو سره نشته ده یو خبره بل خبره دا چې پاکستان ته دوی د کال څومره میلیارډ ډالر ورکړي چې هغه د هغه په نتیجه کې بیا هغه ترهګر روزي او هغه افغانستان ته راواردي نو دوی کولای شي چې خپل د اقتصادي ځواک نه په استفاده سره پاکستان دې تاړ باسي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې لکه څنګه چې د امریکای ته لاس ورکړ همدغه سي افغانانو ته لاس ورکړ افغان دولت ته لاس ورکړ او طالبان دې تاړ باسي چې د جګړې نه لاس واخلي بل خبره دا چې وړاندې د دینه چې دی د افغانستان نه د وټو میت کاوه باید په طالبانو باندې دا منل شوی وای چې سولې اوربند ته غاړه کیږي البته کله چې اوربند شوی وای چې دوی وته هم د افغانانو بل اقل د ملکی افغانانو د وژنې د پروسه بند شوی وای چې دا ونه شو په څنګه چې موږ د افغان دولت باید نه یوازې امریکای ته بلکې هغه وادونه چې د امریکای سره په دغه پروسه کې شریک دي او راغلي دي ځواکونه لري د ناتو غړي وادونه د هغه نه هم باید د مرستې په اخیستو سره دا مرسته وغواړي چې کدا د سولې پروسه مخته هم دی باید دا سني چې دا دوره تسلیمی طالبانو ته بلکې په دې کې د سولې په پروسه کې باید ټول خلک ټول سیاسي ډلې د مسؤلیت احساس ولري کنه نو موږ دغه رژیمونو د تسلیمولو او یا بدلولو ډیره بده تجربه د وخت نه لرلې ده موږ افغانانو دا هم ویل چې روسان چې وزي افغانان افغانستان کې به سوله راشي ولی موږ چې ولید پراته د دینه چې موږ ورستر بلې د بدو جګړو سره مخامخ شو ستر موږ تر لاسه نکړه همداسې اوس موږ هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو هیڅ لیواله نه یو، ولې د دې اندېښنه لرو چې که دوی وځي د دې تر شا کومه سناریو ده؟ افغانستان یوې نوې جګړې ته داخلیږي لکه د نویو کلونو جګړه، یا هغې نه هم بدترې جګړې ته، او که رښتیا موږ بیا سولې ته رسېدی شو. که دوره تسلیمي بیا د طالبان ده، زه فکر کړم چې دا به د دې پایله به د افغانانو دپاره ګټوره نه
وي.
البته د سولې په پروسه کې تسلیمیانې نه کېږي، نه به طالبه دولت ته تسلیمي، نه به دولت طالب ته. دلته باید دواړه یو بل ومني. که دا پروسه داسې نه وي نو بیا
مننه. استاد صاحبی، د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط ناټو سره سرمنشي مخالفت کړی دی، او ځینو پیاوړو غړیو د ناټو لکه فرانسې ورسره مخالفت کړی دی، او له ناټو بهر روسیه هم یو ورځل دا ویلو چې د امریکایي ځواکونو وتل به ستونزې رامنځته کړي. چین هم اندېښنه ښکاره کړې وه. څه فکر کوئ چې دغه په نړیواله سطح مخالفتونه به د امریکا په دریځ کې څه بدلون راولی، او آیا ممکن ده چې تغییر پکې راولی؟
مننه. زه فکر کوم چې امریکا څنګه چې ولیدل په تیرو کالو کې، هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې فیصله وشوه چې افغانستان خلک ژغورل کېږي او د دوی سره باید مرستې وشي، نو همدغه پنځو قوتو چې دایمی غړی د امنیت شورا دی، او دوی همچنان د ویټو کولو حق لري، د ټولو امنه وکړه چې هو په افغانستان کې باید چې یو سم حکومت راشي، او فعلي حکومت د خلکو په ضد کار کوي، او هلته باید یو سم انساني او بشر حقوقو ته پابنده حکومت برقرار شي تر څو خلک آرام وشي. نو ځکه امریکا راغله او حکومت بمباردمان که نظام د طالبانو، هغه ټول وتښتېدل او بیا یې دغه پروسه رامنځته کړل لکه دن چې راغلی وو. مګر یو بل کار یې نه دی کړی چې هغه دوی خپله مقاماتو د امریکا د خولې نه وتلي دي، ویلي دي. بیا ټرمپ بالاخره تاکید نه کړی چې موږ نظام جوړولو، دولت جوړولو، ملت سازۍ ته افغانستان ته نه یو تللي. موږ تللي وو چې تروریستانو په ضد مبارزه وکړو، او هغه هدف موږ ترلاسه کړی. شاید چې دوی ترلاسه کړی اشاره به د بن لادن وژلو ته په ایبټ آباد کې، چې هغه لاړ نو تروریزم هم لاړ. حال دا چې دا واقعیت نه لري، او دوی خپله موږ خپله نظامیان وایي چې شل یو ویش ګروپه دي په افغانستان کې جنګیږي، او دا آخري واقعیت چې پوهنتون د کابل ونیسه، لشکرګاه کې ونیسه، یا قدس کې، یا بدخشان کې، یا نور ځایو کې صورت نیسي. افغانستان قوت دغه اوس قوت چې روزل شوی همدی، موږ خلک په اطمینان نه لري چې دوی به سرخیندي قرباني ورکوي. اما دوی جګړې ډېرې نه دي کړي، په تاکتیک د جګړو نه پوهېږي، او یا د ګوریلایي جنګ مهارولی نه شي. دوی هر چېرته په جنګ دي، ملکیان مري، ماشومان مري، ملکي ځایونه خرابېږي، یو نیم دوه طالبان هم پکې مري. بیا وایي موږ هم وژلي دي، او خپله سربازانو هم ډېر تلفات ورکړی دی. نو بیا زه وایم چې که بله بین المللي کانفرانس یو غونډه باید جوړه شي، افغانستان موضوع باید لوی قدرتونه وڅېړي، هماغه د شورای امنیت د ملګرو ملتو باید فیصله وکړي چې اوس وخت راغلی، شرایط داسې دي چې دا وتلی شي، قوات خارجي د رسمن وباسي، بیا به د ناتو مشر او د پرزیدنت د امریکا خبرې سره توپیر ونه لري. نو اوس چې ناټو خپله نور غړي لري، تلفات ورکړي، او ځان مطالعات افغانستان هم لري، یوازې امریکا وایي چې ووځم، او نور ناټو قوتونه وایي چې وطن غلط دي، دا رښتیا چې غلط دي، او دوی باید سم تعامل پرې وکړي. داسې منطقي کار وکړي چې بیا راتګ ته یې لکه عراق ته چې څو ځلې وتل لاړل عجس مړي شي.
مننه استاد. اغلی کړوخیل، تاسو په همدې برخه کې څه وایئ چې آیا دا ممکنه ده چې د امریکا د حکومت په دریس کې بیرته تغییر راشي، یا د استاد صافی خبره چې ممکن بیرته بیا قوا افغانستان ته راولي، او یا د دوی قوا ووزي؟ تاسو څنګه دا ارزوئ؟
دا ممکن امکان شته، ځکه چې دا خود ترامپ د حکومت پالیسي وه، او غوښتل چې کوم وعده چې دی په انتخابات کړی، او اوس په انتخابات کې ماته وخوړله.
نو دا ځکه مې ما پلان باندې د سوي غوړې چې د زوبایان حکومت باندې د وسن سره مخامخ کی پس یو هرج مرج دوباره یو جنگ په غیر متعارف شکل باندې شو دا پیدا کول او د امریکا ښکلول یو ځل بیا بری نو د دې د ټولانه د سوس د خپل پخین د قایق د حکومت څه فکر کوم چې غوړي چې پس دا د کاپټي چې چې مواد کړو هغه ما مزیک نو باور چې پیږي چې هغه پایله ده د نوې حکومت به ګالي ما کله چې خپل حکومت د عبارت چې نوځات کړای وای ځکه چې هغه ټول انتخاباتي شوارونه او چې یو رقم غیر مسؤلانه برخور کوي حتی هغه کسان چې مخالف دي وته لیست کړي نور کسان هغه ومارل چې څو پرې وکړي چې د راسکا چې د وعده کړي اوی باسي نو کله چې د بایدن نوې حکومت ایران شي مسؤلیت واخلي نو څه څه کومه وضعیت به پوره ایرو په چې د پنځه بتل کې کېږي چې دوباره ځینې کسان دوباره په افغانستان کې راشي تر څو پرې وضعیت کنټرول شي او مګه مسؤلانه خروج لپاره امکانات برابر شي ځکه چې مثلا دغه شدت باندې حملات جاری وي په افغانستان کې نو باید چې نور سلاساتونکي ځواکونه د ملګر متحد نور کسان راشي په داخل کې تر څو پورې دا وضعیت له کنټرول نه ونه وځي چې موږ نشو کولای دوباره یو داخلي جنگ ته ولاړ شو او کور ته کور باندې جنگ دوام ولري ځکه چې ما وویل چې د سولې پروسه نه تنها چې افغانانو لپاره پایله ده د خطرناک په دې شکل کې بلکې د منطقې او د جهان پر باندې خطرناک وي او د دې ټول ول به ډېر قیمت ځکه چې دوه تورستي ډلې دي او هیڅ کوم نتي ګمدارنګ غیر مسؤله مسله کسان په داخله د افغانستان کې دي نو باید چې د امریکانو حکومت په دې باندې دقت وکړي او ګوري چې څنګه کولای شي دا وضعیت په دې حالت باندې وساتي د پاکستان باندې فشار راوړي او طالبان نور له جنګ نه بلکې د خبر لارترنا په سیستم کې داخله شي
اخلي شنواري د امریکا قوه وی چې وځي او څنګه چې تر اوسه پورې اعلان کړی دی د جنوري تر شلمې پورې به افغانستان 2000 امریکایي عسكر وځي او 2500 به بیا هم پاتې وي خو اوس هم د افغانستان په جګړو کې امریکایي عسكر دومره برخه نه لري کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري په روسي کې چې په هلمند کې جګړه سخت شوله امریکایي الوتکو بمبارد کونو دی الوتکو لپاره خو ل قطر چې په مرکز حالت د لږ ځای هم الوتکې راتلی شي او د 2500 عسكر چې په افغانستان کې پاتې وي ل بګرام هم الوتکې الوزول شي په پلو جنگونو کې خودی نشته نو دغه اندیشنې د څه لپاره دی د افغان حکومت
دا اندېښنه د دې لپاره نه ده چې امریکایانو یو ولې په جګړه کې مثلا رښتیا هم د منم چې دې په کې خپل زموږ ملي اردو برخه اخلي ولې څنګه دا ده چې د دې وته تر شا سناریو څه ده ځکه دوی د طالبانو سره کوم پریکړه کړې ده هغه څه چې واضح دي هغه یو ډول خبرې دي څه چې نه دي واضح او د فردي تر شا کی هغه اصلا د ټول افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده د دولت لپاره شاید دومره اندېښنه یې نه ولې د ولس لپاره اندېښنه زیاته ده هغه دا ده چې ښه د تاسو سو د طالب سره هوکړې ته رسیدي ولې د دا ټینګار نه کیده چې په اوربن باندې ټینګار شوی په ټول دنیا کې کله چې د سولې پروسه پیل کیږي یا د مذاکراتو لومړنۍ ناسته کیږي او تا په افغانستان کې چې کله نویو مکلو کې به د مذاکراتو او سولې خبرې کیږي زمون په یادو به مثلا اوربن وشو بیا به داخله کړ یو چیز به سره کې نه اصل عقل زمون لپاره چې په جګړه کې نه وختیل بلکې د جګړې قربانیانو دغه مر دغه به یو سودګي وراته یو اسودګي به وچه لاقل جګړه نه خو اوس داسې ونه شو من اندېښنه د دین نه لرو چې امریکایي ځواکونه به وزي او ګوندې اوس خو موږ ټول حمایت به دوی د خوانه ده اندېښنه د دین نه ده چې د دې تر شا سناریو سره او د دغه سناریو نه افغانان نه دي خبر چې آیا موږ به یو نوی لوبې سره مخامخ کیږي ځکه که تاسو وګورئ د ایران ښکېلتیا د افغانستان په جګړه کې شته د پاکستان شته د هند شته د ډېرو نورو هیوادونو لیوالتیا او ښکېلتیاوې لیدل کیږي په افغانستان کې نو دا ستونزې نه دي حل شوي او امریکایان داسې وځي ته به وایي چې هر څه سم دي او دوی باید نور خپلو کورو ته ستانه شي من نو ویل چې دوی د جنوري په میاشت کې نه دي من ویل چې تر هغه چې د جنوري په میاشت کې دوی وځي باید افغانانو ته هم یو څه پلاس کې ورکاندي چې هغه د لاقل که په ټول افغانستان کې نه اما په ډیره برخه کې باید لاقل د اوربن په رامنځته کېدو سره جګړه آرام شي، که هغې نه وروسته بیا طالبان او دولت څومره اوږدې مذاکرې هم کاندي چې ولس خو په امان کې واوسیږي. اوس دلته داسې معلومیږي چې د امریکایانو دپاره د وړاندې نه هم افغانان اصلا نه و مطرح، دوی د خپلو ګټو دپاره یوازې او یوازې د امریکایي د ساتنې دپاره افغانستان ته راغلي وو.
خو طبیعي خبره ده، نو طبیعي خبره ده چې پردي هیوادونه چې چېرته ځي او جګړه کوي خو خپلې ګټې به په نظر کې نیسي. اغلی کړوخي،
موږ هم سره ستراتیژیک تړون لرو او د هغه ستراتیژیک تړون په اساس باندې دا ګټې باید دوه طرفه وي، نه یوازې
خدا تړون هم وروسته خدا تړون هم وروسته شوی دی.
سبا د دې نه هم موږ یریږو چې دوی به بیرته راستانه شوي او په بد رقم به بیا راستانه شوي، بیا به موږ دې ته اړ باسي چې ټول افغانان، یعنی زه فکر کړم چې موږ تجربه باید اخیشتي د دې مسلې نه. روسان ووته، موږ د سولې سره مخامخ نه شو، نه م سوله ولیده بلکې د جګړې او بد پړاو هم ولیده. بیا ولیده چې د دیرشو هیوادونو نه زیات دلته اثارتي دي راننه واته، اوس وایي چې دا دې هم وځي، موږ هم وایي چې وځي، ولې د دوی د وتلو نه وروسته باید موږ یا د دوی سره جوخت باید موږ هم یو مثبته پایله ولرو.
همدا مهمه
د بللو د پاره خو موږ خارج ته نه وتلي، بلکې دوی ویل چې موږ د انسانانو د حقونو د دفاع په خاطر دلته راغلي. آیا په افغانستان کې دننه انسانان ژوند نه کاندي؟ آیا صرف هماغه امریکایي انسانان دي او که دلته افغانان هم ژوند کده هم انسانان؟
دا مهمه ده چې افغانان باید څوک دي. اخلي کړوخیل، ستاسو په باور امریکایان خپل وطن ده، خپل پریکړه ده، خپل حکومت ده، که او غواړي چې خامخا ووزي، ممکن په یو هفته کې هم ووزي افغانستان که شرایط مساعد وي. د خبرونه وروستیو تقریب شوي، افغانان باید څوک؟ دا خبره ډیره مهمه ده، یعنی په پردي ټال باندې باید افغانان تر کله پورې ځانونه وزنګوي؟
شبر صاحب، خبره دا ده چې دلته مهمه ده چې امریکا هم خپل د امریکایي په وړاندې مسؤلیت لري، هم بین المللي مسؤلیت لري، هغه ټول بین المللي اسنادو مطابق دوی مسؤلیت لري. دوی نشي کولی چې د دوی پر اتاق چې د دوی خپل هدف ته د خپل ګټې په خطر کې لیدل زمونږ خاوره انتخاب کړله چې د مغه توریستي ډلې سره وجنګېږي، او د دوی موجودیت د وجې نه پاکستان دا قوي د جهاد په نوم باندې اعلان کړه مذهبي ډلې، او افغانان دې ته وهڅول چې ګویا ستا وطن شغل شوی نه اوس راسه افغانستان ورانکه ځکه چې هلته امریکایي اوسېږي. یعنې دوی شتون موږ د دوی د شتون قیمت ورکوي. یو دوم دا چې په امریکایي چې اوسېږي د امریکایي ګټه آیا واکن طالبان تضمینولی شي؟ دې څه ضمانت موجود ده چې آیا طالب د دې ظرفیت لري چې د غیب کشل ډلې دي او که دېس ډلې دي او که لغنه زیاتې ایسایي د شمار بینمه د لسه د جوړوي، آیا د هغو کنټرول کولی شي؟
او بخښه دا خو ستاسو نظر دی، دی افغان په صفت باندې چې په دې وطن مو زړه سوځي چې امریکایان نشي کولی، لیکن امریکا پردی هیواد دی، کې وکړل افغان څه کولی شي؟
اجازه راکې ځکه چې نه د دې وطن قیمت د دې بخښنه ورکوي. موږ به دغه په اول خط کې پراتی او قرباني د دې پښتون کې او نشتون کې موږ قرباني، ولې موږ قرباني؟ ځکه چې تر اوسه پرې د افغانستان سیاستوال او همدارنګه افغانستان خلکو دا تر اوسه قبوله کړې نه ده چې د جنگ اصلي عامل پاکستان او دغه ستراتیژیکي غوښتنې دي. پاکستان د ګوریان مسله ورته مهمه ده چې په هر قیمت یې پتا باندې امضا کړي او نور مطمئن شي. نن که پاکستان سره د ګوریان ومنه، نن د پاکستان سره د هند کاملا وطن له افغانستان ده، او دوی مطمئنه کېدل چې نور د تاغه کېږي او افغانستان باندې شه دوی نه مشورې اخلي خپل سیاسي فعالیت کې ته وګوري چې څنګه دغه ډلې ټول سره ختموي. ځکه چې موږ تر هغه پورې چې د پاکستان غوښتنې افغانان به بالاخره همدومره باید هوښیار شي چې ولې دا جنګ په دې څلوېښت کاله کې په افغانستان کې دوام کوي، ولې په یو نوم باندې او په بل نوم باندې دا جنګ په افغانستان کې دوام لري. او کله چې دې ګروپونو مجاهدینو په نوم راغله او چې خپل روزلې او چې خپل انتخاب کړي رهبران دغه چې راغله، بیا هم ولې آرامه پرې نه خوړل؟
بله،
هلته خو بهرني ځواکونه هلته موجود نه وو، ځکه چې هغو ډلو هم ونه کړای شو چې د پاکستان غوښتنې مثلا عمومي هغه کوم غوښتنې چې د دې پردې شای غواړي او دوی سره موجود دي. د افغانستان جنګ
معلول دی هغه علل ده چې علل پاکستان سره دی. یو دا وخت راغلی چې افغانان دوه کار وکړي، یا دا چې واقعا د بهرنیانو دومره حمایت واخلي چې پاکستان موقتا نور لاس واخلي د ډلو ټپلو کونسل د افغانستان د ثبات په خلاف باندې استعمالول، او یا دا چې بل اخره د افغانستان سیاسي ډلې احزاب او حکومت بل اخره په پربولس باندې راغوکړي چې د پارتي شت دغه خوڅه نه دي او ولس په بل اخره یو شی ومني کېږي د پاکستان سره. یا به هغه سره منې چې نور دایمي بل دې جنګ په افغانستان کې خلاصې، او یا دومره قدي شي په دې یو خوله یو لاسې چې واقعا په خپل خپو باندې ودرېږي چې بهرنیان ته هغه ونه وسي چې اسلام په خپله تعبیر کوي جهاد او نه جهاد په خپله باید موږ د اهلیت راکې پیدا شي، او تر څو پورې مرسي څوک افغانستان ته اسلام تفسیر نه کړي او نه افغان بې سواده یا معصومه یا بې خبره یا هر منطقه هغه دته اونه هڅه چې لاس پورته کړي د باسواده کسان راته دي چې لا تری جوړ کړي د مکتب دي.
مننه.
په لاره موږ افغانان خو به یو څه ورسېږي، یعنی د سیاسي نو صادق طرف او د نړۍ د جنگ او دوام او بل څه په کار او یاد چې باید افغان حکومت څنګه دنیا په دې ته متکد شي چې افغانستان د دې مبارزې
خاطر باندې وایز کلینیک. مننه استاد صفای. د خبرونه روسیې تر رسیدلی او کساسو نظر واخلو چې افغانان باید څه وکړي، یعنی د امریکایان ممکن ووزی چې وسه اعلان کړي دي افغانان باید څه وکړي؟ بله،
ډیره مهمه خبره هم دغه ده چې افغانان باید څه وکړي. مونږ افغانان کا د ډیر لاندې تاسو بازور اسوم دوه درې کټګوریو تقسیم کو چې یو حکومت دی چې هر څوک دی په کې کدی په اشتی راغلی کا جوړجاړي راغلی کا موافقه کړی کا خلاف د قانون اساسي راغلی په قدرت کې کدی ناز دی. یو دا سیاسيون دی چې هغوی غدی دی او هر څوک هر څه وایي. دا دوه کټګوري چې مونږ ګورو په دې کې نه اتفاق شته، نه اتحاد شته، نه د روشنفکرۍ خبر شته، نه علمي خبر شته، نه د وطن لپاره. ټول په یو لار روان دي چې خپل مشکلات حل کړي کوي. نو امریکایان به ډېر په خواهی کې ځان وتلي وو. او درېیم دا ده چې دواړو کې شریک شته ملت دی، ملت د افغانستان، خلک د افغانستان چې دا شل کاله تقریبا یا نولس کاله دا ولیدل دا مصیبتونه ورځ په ورځ ډېریږي او کمیږي نه. دوی ته په کار ده چې لاس یو کړي، خپل عقل په کار واچوي، یو لاس شي، هم حکومت ته منفي جواب ورکړي که سم کار نه کوي، او هم سیاسیونو ته، او دغسې یو قیام رامخکې کړي چې خپل لیډران راولي، هم حکومت وساتي، هم نظام وساتي، هم وطن وساتي، هم ټولو خارجیانو ته جواب ورکړي چې ورځئ. بله لاره نه لري، یا دا ده چې وینې به تویږي، یا به افغانان هوښیارېږي، لاس به یو کوي، خپل وطن او سوله به ساتي.
ډیره مننه استاد صافی چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. شینکی کړوخی له تاسو څخه مننه کوم، او اغلی شینواری له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د ازادي رادیو له حق اوریدونکو مننه کوم چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د دې لپاره چې درې ټلیفونونه مو مصرف وو، جنو کسانو به بیا بیا هڅه کړې وي او په خبرونه کې به دا چانس نه وي ورته برابر شوی چې د ټلیفون لاره برخه واخلي. له هغوی هم بخښنه غواړم. تر بیا مو په خدای سپارم. شو وخت.